سهار 8 بجې د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. پینټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2018 کال راهیسې له پینټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اگست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ویل دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیا به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1,250 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدې پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدې پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدې پیسې ولري نو سخت قحطی سره د مخامخ کېدو مخبه ونیولای شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په 300 کې 93، په خرسون کې په 300 کې 80، په لوهانسک کې په 300 کې 98 او په دونیتسک کې په 300 کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو 14 کې 8 پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. دا 14 ورمورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوی. د راپورونو لمخې دا پر روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا بریده داسې مهال کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبې د آزادۍ راډیو خبرې ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لومړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
If the Taliban do not respond to the needs of all elements of Afghanistan,
Taliban da afghani tolani da tul anasur wa artiya wa tasawab wa nikli aw la nariwal tolani sara da fursat pa khura mahdudi kalki ki paraganda to ga khkil nashi sarganda na da chiratlun ke batsi la to takida in zawa bi wazli aw kurani shkhali دا احتمالي سناریو غانو لډلې څخه دي چې احتمالا به د ډلې ذکروالي او د ترګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورنی شاپریال رامن سکیدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختی سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره هم دا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو و او یوم عمومي اسمبلې ته په ویناو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمن دي چې د غنړېواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالي له نړیوال ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه خزي اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي به برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنون کې سید زکر شاه صدات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ پورې زیاتېږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغه یک تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابت کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور او مکلف دي او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو اماغه تندرو ډله ده چې بالکل سرکشی کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روحان فکری سره. بل ډله تاسو ګوري چې عملا په همدو کې خپل ولاړ دي او درګرد وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاص شي. نو بنان دا هغه حالت ده چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به قهر اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوزل وویل چې دی د بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدای شي؟
بېل شکه چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي او دا تشویشونه چې نړیوالې لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي او په ځانګړې توګه دا بدون د هدفه دا د مکتبونو تړل خویندو ننجونو دپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د بل زینه دا په اصطلاح ورته دیکټی کیږي او د هغه ترڅنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې دا هم په خپل خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځان ته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بل جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بل جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زکر شاه صدات چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د سمودې لپاره د ملکی هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د اداري رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې د خپل کور لمخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونې موده کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس په دا شخصي شرکت کې کار کوي، هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دوه وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو اداري وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له د وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومېدل د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي، د روسیې په ملاتړ ټول پښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرندم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې 15 ورځې دوام وکړ، پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او هغه یې رد کړې ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 10 د دغه ریفرندم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر 4 پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرندم له نړیوالو قوانینو څخه بربند سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده، د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په اډیسا ښار کې پر 5 ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قومندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په تهاجمي عملیاتو کې د روسیې واویا سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دستګاوي او 14 زغروالې وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر 6 پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی پینزو افغان شاعرانو ته جایزه ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزه محدودې وې، چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردیز بالای سر په پکتیا ولایت کې یو وزنه لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابیده ترخی دل خوړی.
زه وختونه سي چې یو وخت جوړ دی وې، هم متذر سي وي دی او سیلابونو ورشتونو کې هم
د دې ادبي مجلې په ورستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یو ځنډ وروسته د سپتمبر په 14 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وباله عمله ځنډېدلې وه یوازې شیرتنه وبېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پوراپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو تر څنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه یې هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه، چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې، چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دومه برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفاسه بوغهګیده، او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د وزیر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر، ولی په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغهګیدل او درې وړه ویناوي ډېرې کرا او په ژړو پورې ویناوي سرته ورسېدې.
تنجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، د اسلام له سپیڅلي دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعری په برخه کې یو شمېر خزینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعر آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شیبې ټنګ ټکور ته بیل شوې وې. له سویډن ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر خزینه ګډونوالو ته د ګلونو ګډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله. پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
آمینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی و وابسین کاتب ده د خواجه شیرونه به پانی لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1640 کلونو ترمنځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینه فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروی او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه برید شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټول کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق کړي، خصوصا هغه کسان تشویق کړي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی تر ډېره حده پورې لا بېداده هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای سي نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کوم جایزې ستا اوس جنایت جایزه او ویشل سوا یا کومه کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی کار به څومره اغېز کړی وي ممکن په دې اړه باندې هغه چاسې جایزې خستي دغه لا ډېر ښه وضاحت ورکړلی شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅوي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نسته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سر، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانه طبقه او تر یو حده پورې هغه کسان چې مثلا عمرونه یې له 1600 کلو نیولي تر 40 پورې وه او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وه او که اوس بهر هم وي، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا وسې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېله تبعیزه، بېله دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېله نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب وس چې هغه ډېر دقیق وي. او بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ دباندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستي یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دمو زه په دې تکي و چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم ستا هغه کسان چې مثلا سه کال نه دی انتخاب سوي دوی بیا شعرونه راولي کی ممکن بل ور دی انتخاب سی او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب دی غوي شعرونه ښه شعرونه نو دا خبره فقط د جایز دی فیلنس دا کوم محدودیت دا د همدغه فوسله غلا دی ښه شعرونه د انتخاب هڅه وسو
ک راشم د افغانستان د جایزو تاریخ ته د افغانستان په تاریخ کې یو له غو دربارونو چې شاعرانو ته به ډيري جایزه ورکولې د غزنویانو دربارو او نتیجه دا شو چې هم فردوسی پکې پیدا شو هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو حتی فاروخی بزګر او انصوري خپل تجارت کاوه خو عزیزی صاحب هغه جایزه د یو مقام د یو دولت او یو قدرت لوري وي د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټول کړي پیسې دي نو داسې جایزې پراخه غیس شیندلې شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې
بالکل د دې جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپل محدود امکاناتو په خپل هغو ګټلو پیسو لکه تاسو یادونه وکړه هغه د زحمت کې او بیا هغه د ځوانانو د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي زه فکر کوم یو مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه د دې کله کله د غدي لوی شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربان استوي دي هدا کل د غوی سیاسي دوري درباري شاعران ګنل شوی دي زه نو وایم چې دا تاسو د چانو مونږه وخت د تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډیر لوی نمونه دي خو په عین حال کې دغه ډول جایزو ته د دې خاطر د اهمیت پر سترګ ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد لاغ سره پاتې کیږي دا څنګه چې د دې جایزې لاغ مثلا کوم سیاسي هدف دی هغه دربارونو درلود یا مثلا هغه سیاسي تګلارو درلود یا من دا غوي هغه ادبیات تمرکز کې نو یو زمینی شایو چې په پاچا طبیعت سم څه په غوړه زم ممکن جایزه ورکړې وای کله طبیعت سم نو دا شاعر په غوړه باندې شول کېد او مدیر کې څلور مثلا په د عربي ادبیاتو دی ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو هغه یو ورځ دربار ته وردی خپل توجه یې نه ورته کیږي د دې باندې راوځي په دروازه باندې یو شیر لیکي هغه مفهوم یې را یاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ځایست شو لکه هغه د تا د مینځ په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ځایست دی بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرې چې دلته دغه شاعري کړې نو هلته دی بیرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع الشعري چې د ما شعرونه ځایست وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده بیرته هغه د غداد لانکو او لاغه حمزه جوړه سوسیبیر ته پاره دي چې دا معنا ورکړي د شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځ په غاره کې کانا نو دغه ډول جایزې سره د شاعر مری ازادي اماغه سیاسي فکر کوم کې دربار غته ورنګنو یعنی سترګې نه سږنی پټولای په دې خاطر هم خدستي شاید د دې مکلف نه غنی دي دربار د مالک مزاج ته وګوري د غشیرونه داسې انتخاب سوسی ممکن د دې جایزې کتونکي او د جایزې ورکونکي یو بل وهم نه پیژني په تیرې حتی ونه پیژني زه فکر کوم په دې کې لږه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لاړې را په نظر کې نیول شوې ده
عزیزي صاحب تاسو عربي ادبیاتو ته په خپل خبرو کې اشاره وکړه دی عربي ژبه معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې ترننه نشته دیرش جایزې ګټلې دی وای کله چې سټایل کېشم دی وای چې کله سټایل کېشم بار می درنیږي چې باید نوري هڅه وکړم چې د دې سټایل بار خپل وجو کټ کړم څونی وکلن ادونیس چې دا خبره کوي دغه 15 تکړه ځوانان مرسل احمد زی امینه فنا حیات الله لاروی خالد ریحان ببره او اباسین کاتب هم همداس فکر کوي او بخښي کدا پښتنه په دې رقم وکم ک تاسو ته څوک جایزه درکړي د وجو بار بمو درون نشي
نه واځي جایزه کله کله کما په دې برخه کې کلی یو یو عادي لوستل ما ته ویلي بالکل سړی وایي چې اوسم زه د دې توقعات تر حد نه سموتای نو دا چې دوی دومره یا مینه راکوي یا مثلا توقع را نه لري نو د سلیدي اوبه بار تر نه یا لا خپل ځان مسؤل احساسوي نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا چې په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤل وګڼي.
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانی لورې د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمد زی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمد زی شیر چې دوی آزادی راډیو د بی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بی پرواش لپردی نغی گتاو کرا را نگدیش لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت دی کوچانه خایست می تور تکری که پت دی مسلمان لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی بمناسب نو جانانا لنگدی بمناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کرد مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کرد تای مخت لحقین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننني البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د غټلو لپاره د خواجه شیرونه وی پانته لیشلې وو. امریکایي شاعر ایمل ډیکسن د شیر پاړه وای کله چې یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې خیو به توی شي چې هیڅ اوري نشي تاو دا ولې نو په هیشم چې دا شاعری ده د خواجه شیرونه د وی پانته د جایزې بلې غټونکو او امینه فنا هم خپل یو شیر پر آزادی رادیوی ادبی مجله پرزو کړی دی سره اوروي
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندرمار خیم پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چی کل دی قدمو نکرما لار خیم بیوسی اور واخلی چی سترگی لیدلی نشم بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیا خورند خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مرخیم روندی داستا لپاره خیم تا پسې مرخیم روندی داستا لپاره خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدې پدار خیم زدې گناهگار خیم زدې گناهگار
دا آغل فنا دا شیر هم لهاو شیرونو چخه نده چه دا خواجه شیرونو وی پانه ته دا جایزی دا ترلاسه کولو لپاره هسته ولیو.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپجنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه.
احمد شیبریم پا آزادی رادیوی دا بی مجله که ستاس کور با. دا خبرونی پده برخه که تاریخ تا مخه کو. دا پکتیا پا مرکز گردیس که بالا حصار و نرغه ولشی رنگ بشی. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو په زابل کې مو تاریخي عبادتو ته لرامنسته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو ورشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عبادې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړي چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د ورستي ورشتونو او تیر جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالا حصار کلاچی شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري اوس د نه پاملرنې لامل د ورانې دوله غواړ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالا حصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانې دوله غواړ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي او د دغو په ساتنه کې ورسره خلاص.
د زابل اوسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه مشتره دا چې دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دا سیمې د څوخ رئیس چې تیر وخت کې جګړې وې هم منتظر سوي دي او سیلابونو او ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت بیا مني چې ورستي ورشتونو یو شمیر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د بیا په وینا په شنکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل سوي وي اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي عمارت پراتلو سر په زابل قسم تاریخي ځایونه دي تر ډېره بریده هغه رغول سوي دي. د رغېدو چارې روان دي لکه د شنکی شالم خان کلا او زابل کندهار لویه لار د غش مینار سره پاملرنه ورته سوي ده. نو تاریخي بالاحصار درسې تاریخي قدامت هم ډېر له خلکو غوښتنه دسې دغه باید ورغول سي چونکې اوس له بالاحصاره نظامي کار سره کېږي نظامیان کې په څه وخت هم دغه کار ځانسره کېدی. موږ دوی زیارت مقام سره په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د بالاحصار د رغېدو په اړه د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول سوی و.
که وروستیو ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون لګواړ سره مخامخ کړي، دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو عابدو شمیرل کیږي چې ویل کیږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسیږي. نور خالد نجیب الله خیل پورا پورکی.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کاله لرغون توب لری ده ورسته و سخت و بارانونو لکبلهی اساسی چوکه ده نریدو لگواخ سره مخ شویده. ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودلشوی پاسینه چوکه نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغون توب نمایی ارزخ بله منزبلار شی. دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پوری جوخ ده خلق و دستگنی کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سره با یاد کرونه تخریب او یا بشری ناورین به رامنستشی. لرغون پیشنتون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راژیو تو ویل
گردیز بالای سار پا پاکیا ولاد که یا وزانه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سره مخته پا دیوروسوی بارانونی که دی گردیز بالای سار حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده امکان داری چه دی بالای سار ده حساسی نقطه یعنی ده جگ خدا ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه دا ساهر ولویگی او وقت و زمان سا دیدی درالوی دولو مخوانه نیسی بالای سار با خپل تاریخی اهمیت 50% لاس ورد.
در جورنالیزم پوهنځی دو تن محصلین هدایت صافی او امان الله وایی پا افغانستان که در کورنه و جگرو پرمحال هم گردیز بالای سار دیر زیان لیدلی و خود اورختون و رسته چپی حق پاسنه برخه هم در نریدو لگواخ سره مخامخ کرده.
در گردیز بالاحصار چی با تیر و جنگون و لواجه هم زیاد تخریب شوه و خراب شوه و اوز پا در رسته یکی در سیلابون و بارانون لواجه زیاد خراب شوه ده در گردیز بالاحصار.
پکتیا که در رسته سیلابون و لعمل بالاحصار تا صدمه رسیدلی در نلیوال و طولن و اسلامی امارت سخم غفتنه در چه دغدغه تاریخی بدیل پارکار و بی او دغدغه بیا په اساسی ډول ورغوش.
همدارنګ د بالا حصار احتمالي نړیدو ته هغه خلق او قرانه يم ډيري په اندېښنه کې دي چې د دې لرغوني عابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونا آباد کړی دي.
زه کرام الدین د بالا حصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخ کې دم خراب وو اوس دغه ورختونه چې وشو مسلسل ورختونه د سره لا خراب شوی بخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونا غلط نږدې دي ورسره د بالا حصار په بیخ کې دولت تم کوشش وکي اول خو بالا حصار جوړ کړي او که جوړیږي نه وخت پتیریږي د کورو والا ته یو مناسب ځای سرپانه برابر کړي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم مني چې د گردیز بالا حصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خو د هیواد یوه مهمه لرغونی عابده له منځه ځي او بل لوري ته د دې بالا حصار لاندې کورونو او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیار احمدزی وویل
په لویه کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم دا غواړو چې د یادې تاریخي ابدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو داسې نور هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالای سار ته وګوري او د دغه بالای سار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه دلته په کار باندې واچوي.
با پکتیا که دزایی اداره مسئولین وایی گردیز بالا حصار در تاریخی روایت پر بنسرد پا لومنی زرل دری سواتی وشکال مخکل میلاده هغه وقت جی مقدونی سکندر پا آسیایی هوادونو یرغلونه وکرل دا بالا حصار در خپل لخکر در خوانده توب لپاره جور کرده و در تاریخ پا بیلا بیلو پراونو که در وقت حکمرانانو در گردیز بالا حصار پا ودانوی که بدلونو نراوستی دی.
در گردیز بالا حصار که من رغول شی رنگ بشی بیروغی ودانی تبا مخکرو په کابل کې د ارک چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارک د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارک د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخور.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاري په مالي لګښت جوړه شوې ده او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حاکمت وي خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو. په 2010 کال کې پای ته ورسېدو او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړل مصارف او حتی مواد یې ټول یو لریګ ډبرو او سیمټو پرته نور سے دمانی چھ تجهیزات سس پکل گدلی دی حتی اوسنی تجهیزات یعنی دی برشنائی سسٹم یعنی آواز سسٹم آلوان تجهیزات و مواد اتا میزون و چوکی دا نور طول دا دی چین لخوا چینائی دی یعنی مطلق دی غوپ هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده یعنې او هم ټول مصارف دي ورکړي دي او همې دغه سیستم خپل پکې لګولی ده او ډېر جالب سیستم ده دا هم په دوه پړه کې جوړه شوې ده او ډېره عالي او مکسه ودانۍ ده د کوټې باغچې او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو ترمنځ ده دی ارګ کلا دیننه دی ارګ جنوبی دیوار سره جوړ شوې ده دا زیاتره غونډي د خلګي چې ویني تاسو تلویزیونو کې څوک ویني ټول غونډي وزیرانو سره غونډي مهم ملاقاتونه مهم غونډي د دې ودانې په ول پور کې کیږي او ډیر ښه منظم سالون لري او ډیر منظم سیستم لري په دې معنی کې زیاتره د جمهور رئیس د مطبوعاتي کنفرانسونه جوړې بل پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به یې نیول کېدل او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو یعنې د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې معنی کې وو دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکې پکې ناست شي ډېرې لوکسې ده بیا وایي ما نظر ورکړي چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري نو چوکۍ یې څنګه کوټو کې ایښي او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي کله یې د کتارونه کېږدي کله یې دایروي کېږدي نو ښه راځي یعنې یو ابتکار یې پکې کړی ده د دې تلار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم ټن ده او یو بل سالون هم د په دریم پور کې شغم د دو دیرش جمعیه و کنفرانس خونه ده او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پور کې هم لري نور دفترونه دي او ښی کوټې دي پکې
د خبرونه پروسیو کې غزنی تمخه کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو دغه واده خوشحالي ولمنځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډولسته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلتره غلای نو موړی وای ک په ډولونو اتلونو بندیز لګیدلای خو ځوانان د یو بل د خوشالولو او ساتیرې په مخه لازمو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوي دي، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل ور سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی په پیدا سو چا په کوز د کړي و د چا په واده وو، نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان په چا سره ټولیدا او یو کښنی مې لګی به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره، نو بیا ځوانان مبین کدا سي څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाजونه وریا دی علی سر بر سره برابر ولا سي، نو هغه یو کښنی سندره مندر وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. اواز دی راډیو د بی مجله براوند غاړو. تر بلی ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندر وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. بل خو گل ننگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وای، کابل خو گل ننگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وای، پیدا بن شی قندہار پشان ملکوں دا، ماتا قندارے قندارے سندرے وای. موسیقی
ستاده